السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه خبرونو درسي ساعت او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوښتی دی. لدې به هم خبر شي چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او له 100 ډیر نور ژوبل دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی او ګمان کېږي چې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5600 ډیرې ودانۍ ویجاړې شوې چې لا یې هم تر لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 224 ودانۍ نړېدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډیر ښودل شوی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوق العاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلی طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپوړو چارواکو د 9 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 9 غونډه د رواني مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه شي. ښاغلی طه بیګا په یو بیان کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د ښاغلي عبدی په وینا دا مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغانو الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی خو طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي دي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس پسار شو. ښاغلی فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړې. هغه په 15 ټیسټ، 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شلو اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې درته مخکې وویل، د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي او دغه راس تاندې څانګې خپرونې ته. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات ښودل شوی. نور تفصیل یې له احمد تکلا اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره 9 ورځنی ویر اعلان کړ. په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیې ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل جوار خپګان سرګن کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت زپلو سره بمرستي وکړي. خاغلی بایدن پر ټوټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خوشی نه دی. بایدن همدارز لیکلی چې خپل همکارانو ته سپارښتنه کړې چې له ترکیه سره په همغږي کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم د مرستي وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږاویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولی دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیه او سوریه ولسمشرانو ته د خواخوږی پیغامونه استولي. د پرونی زلزلې شدت د ریختر په مقیاس و 8.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونی زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
لتلورو بجو وروسته یو ډیره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځلس دقیقې وروسته بله زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تروسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي کنه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همدارس ښوونځي د دوو اونیو په مخه رخصت کړی دي.
و موردل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلې. په قربانیانو کې لکتر لګه شپاړس افغانان هم شامل دي او ویل سوي چې 111 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې مې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات وپوښتل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې وه د سهار د څلور بجو نه ښه دېخوا را شروع شوه، نو فلحال چې کوم افغانان چې زمونږ ډیری افغانان په هاتای ولایت کې دي، د ترکیې ولایت دی چې هلته همیشه لا ډېر له وخته افغانان هم هلته وو، نو هلته ډېر افغانان زیانمن شوي دي او مړه شوي هم دي او فلحال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې دي فعلا. نو وځه دلار هم را خراب دی، لار هم بند را بارا و هم وری.
خو په کوم ولایتونو کې ډیر کسان زیانمن شوی؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه خي؟
بله، فلان چې د مرکزی ولایت زلزلہ خلامه زنه بشروسه و هتاي ولایت د هتاي پرامد ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وای او دیار بکر کې دلته افغانان ډیر اوسېدل.
خا استاسو معلومات څه خي؟ په تشمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزلہ کې مړ شوی او د ټپیانو شمیر حد اقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان شامل تو فل حال لپاره چې موږ هم مالته وروانه سو تقریبا 14 نفر فل حال جنازي دي د امنه ولایت چې افغان اوسول او یو سل ولس نفر فل حال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ لرو لاغجن له ساحه نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کیږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغه کسانو ته یو ګواخ ده چې د زلزلې له کبله یا کورونه رنګ شوي یا هم دولت ورته ویلي چې له کورونه نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یو د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په سابول کې هم دا اوس فلان واره باران او تقریبا د ترکیه له ډیرو ولایتونو کې فلان هوا باراني ده او واره هم وري.
او څه دي دلته د ترکیه ځای رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستا داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو صرف زه دا اوس هم په ساحه کې کار روان دی، د امداد ګورو هلته ورسېدلی خو متاسفانه چې کافي نه ده. نو د ترکیې هېواد هم له هېوادونو مرسته غوښتلې چې دغې سره باید جدي همکاري وکړي او د اذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحه ته.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلی شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موږ غاکله ازادۍ راډیو نه اوریدونکو د سوریې او ترکیې له طبیعي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبیعي پیښې د یوې کورنۍ و غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلی کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلی کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې پکې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2 بجې او 20 دقیقې وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلی په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمل ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ 6 نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او 1 نفر 3 کلن ماشوم
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکونکو او د ولسی وګړو په وسیله لړنګ شوی کور مړ ماشومه او ټپیان راوستل شوی دی.
زمونږ د ولسوالۍ استریری کمیټه سیمې ته رسیدلې وه او غلوم لنی د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شوی دی. انشاء الله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنۍ مرستې هم ترسره شي د حوادثو ریاست او اړوندو همکارو ادارو له لورې نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکی حاجی اسماعیل راته وویل د پیښې له ځایه ورته شپږ ټپیان ورول شوي چې د ټولو درملنه شوې او اوس یې حالات له خطره وتلي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 400 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حال یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
توای بالی زاده چې شې دی رودونکې ماشومې په غېښ کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د یوې سیالۍ ګډون واله ده. اغلی علی زاده وایي ځکه ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا له نوجي سیمې څخه له خپل خاوند سره دلته راغلی ده.
امروز تمزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کتم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لوی سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دی رودون کې ماشوم لرم. هغه مې هم درته راوړی دی ځکه چې له دغه سیالۍ څخه به برخه نشم.
کوم تازه مسابقه محروم نشنو.
مهسا مریده خې خان توسي مې یو بل مېرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي مش په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو شزه په اسلام کې کوم ځای لري. شزی باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیرای داسې نور موضوعات وو چې مش په دغه کتاب کې ولوستل او ور باندې په هسبو
قمی کتابی که خواندیم خیلی
دغه کتاب چې ولوست معلومات می ډیر لوړ شول. په هشوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قران لنظره څه شی وو؟
قران چی بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري جوړه شوې وه. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدی رضوی وایي په دغه سیالۍ کې تر 400 پورې نجونو او میرمنو ګډون کړی وو. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل شوی وو. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي د ټولنې پوه مل وړه سي.
تلاش ما بر این است کې
زموږ تلاش دا د چې د کتاب لوستنې سیالي جوړ کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته ود ورکول دي او ترڅنګ د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنې سره آشنا شي،
کتابخاني آشنا شوت.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعې د کولو غوښتنه کوله او ویل ځوانان دي د کتاب لوستلو او د مطالعې مولو په مخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دې په باور په وسنی افغانستان کې چې کومې ستونزې روانې دي دا ټولې د کمیلمۍ او بې سوادۍ لامل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بیلابیلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینه وو او ښځینه وو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼ لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دو مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې راته ویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره تو وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیا وکومې دي
پروتستا پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوتی زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نه وی لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجن پښو حرکت کوي درواغجن پښه سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بیلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګی د پروتستا دا ډله هر کی غړی نه لري. بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یاد وځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، سپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې، ډیر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې، او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو